په ویب پاڼه کې لوستلی شي. نه بجې او دېرش دقیقې دی مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام ته مخه کړو. لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د بشري حقوقو او افغان ښځو ژوندونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلی وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو ژوندونو په ګډون لټول افغانانو سره عادلانه او بایزته چلند، امنیتي مسایل او د نشي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا غو شپږ اتیا هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په اته درش هیوادونو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیه تیره شپه په دنی پرو شار کې د اوکران پر امنیتی دفتر توغندی وویشت چې له کبله د هستوګ نیوی ودانی ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت ده چه ته هیچ ذهنن و تعماده نهی واقعا ستونزمند ده. ده جبی ستونز بیاوی دی وصول و قواعد و دفتری کارون و سیستم بلکل تغییر داری.
د یو افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانکزی چې په آلمان کې اوسیږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملکیه مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2021 کال دی اگست لنیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسیږي او نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړوند.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خځو لپاره ځوان دوزخ وګرځیده او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یو خځه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دغومره ژورو تغیرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خواه ذهنی بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي. نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخت ده. هغه کسان سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي. خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر کسی ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی، ځان څنګه ژبه زده کی. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو خزای لري او کولای شي دغه دما په هند د درې څلور کال نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کی او پیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپل روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیله م ده چې کله د مونږ فامیلونو او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق. کله کله موږ هاورو چې ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نه شي کولی، یا هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خفګان چې د هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هو ډوکو د مونږ خویندې ورونه هو ډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدل په برخه کې مرسته کوي وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
بابل اورس کلاس زه راغلم بس محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د سل هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور د زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ د کله زه ځان تر اخلم هیڅ کله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هک پاتې وي. کله څه د افغانستان ته مې وکتل، کله څه د محیط ته مې وکتل، کله څه د ماحول ته مې کتل، او هوا هم ډیره سړه و. موږ چې کله له افغانستان نه راتلو دلته په افغانستان کې هوا ډیره ګرم حاضم د ماشومه هم، نو هغه ما ته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته نوي وه، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و. دا تر زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولای چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څه اوس خو نړۍ ډېره وړه کوي سوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شانس دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولای شې له یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېدی، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ به شیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره، وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بلې میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغه میرمنو ته څه وایي چې امدا اوس یا پلار دی یا نوې تصمیم نسی سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږی کو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له خپل محیط ته توبي، هغه ځای کې ستاسو زوګ را سوي ده، د هغه تکول د هغه پرې خودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډیره سخت ده چې ته له خپل هیواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي، راضي کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم بېرته خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزان لپاره چې تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهن او روحان باید آماده اوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګاره اوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر اوسي ولله کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولای سي او نه هم د ځان لپاره څه کولای سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشاروس خشغوري د ویښه راتلونکي لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
موسسه ډیر اړینه ده او یادول هم ډیر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هر ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی سي. هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغیزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو. یوه توصیه، یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې څوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولي. مثلا یوه راتویلي چې دلته نخیته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخیته ځان سره روجایګانې راوړه. مثلا بلې راتویلې کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کې مثلا تکه ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي و، که مثلا شید د برستنې هم نخي و، که مثلا ظرف و، هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا پنځلس پاولس بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي سه یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړي ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې ستر ژوند کوي په همغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توصیه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي، له هغه چې خپل تګ نه د لذت نیسي.
واګ ما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای، دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختۍ سره مخ شوې و، هو ډیکړه و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرې نګدي کوم ستونزې چې دی لیدلي نور مهاجری هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي. نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار څخه کړي. هغه په پایل کې افغانستان کې خپل کار څه وایي؟
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راز نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلی وو، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغومره مشکلات چې افغانستان خزې لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځې دونه مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خځې وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حده پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځې حتی خپل د نفس اخیستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخیستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق ده، اته هغه وایي ته نوار کول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زموږ خزه وی چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا چې دلته حکومت او هغوی کولای شو چې مراجعه وکړي او قانون ته خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېر خزه د رسم او رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نو شو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول، دغه ظلمونه به تحمل کول غاک به نه وستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغه سره ما به ډیر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضا کار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب واقعا، او هغه وخت هم دغسې یو وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلی وې، نو هغوی ته ډیر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې له پخوانه هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده، کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نکړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهیږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهیږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهیږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامیږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهیږي، د دوی په کلتور، رسم رواج، د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره دا چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه ده، کله چې دغه خزه راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې د یو چانه پښتنه نشي کولای، چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای، چې دغه سمه په کار دی، د کوم ځینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه و تل، نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره، چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل، د هغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اټ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړوکی سوال د پاره، هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي، او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي.
میرمن صادق، کدي سره توي تاسو دغه مرستي چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوي، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې له ډیرو بدو ورځو سره مخ شوې، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیره بیا میرمن هلته لاسونه نیسي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي، نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم، تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شو، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل، نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم، ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه و چې هغه سخت چې ما ولی دلمانه غوښتل چې نور افغانان وګوري، نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل، زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم، نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځې په صفت، زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوی چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه د زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوی؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوی؟
متاسفانه اولو کې هیڅ مرسته نه کولو، نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړو چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنتیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی، ځکه چې هغه وخت ما کار کوو په د هغې نه زه په دې فکر کې شومه چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړو چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
چنارو پکندولی ونی راغلا ور پس چنو راغ سلونا نو راغ سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما دی ګرځه منگوٹی گزرتا آشنا زما پغی کی پروته ور و لگیدنا زب پکه د تور زلف پی و یما ور و لگیدنا کوز د چینارو پکندو دی و نیرا لا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا اول منګوټی بدرتا وخت ما دی ګرځه نه ناګی لنشتا ور ولګیدنا د بیل کان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پس نورا غسلونا پهول منګو کی ګدرتا وخت ماز دی ګرګا دبیل تا ندی لا سزا دوی ور ولگیدنا اشنا جدا که نور چپروا